السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شپې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د بشري حقونو د سهار نړیوال سازمان وایي ملګرو ملتونو د افغانستان په اړه دوهې راتلونکي غونډه کې افغان ښځې لرې کړي دي. دغه سازمان د ښځو د څانګې مسؤل حیدربار د چهارشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې د ملګرو ملتونو دغه کړنه د امنیت شورا د 1325 نمبر پریکړې لیک سرغړونه ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه پریکړې لیک د ښځو سولې او امنیت په اړه دی. میرمن بار دا جزئیات نه دي ورکړي چې د دوهې غونډه کې کومو افغان ښځو ګډون کاوه. اول یې ملګرو ملتونو نمونه د ګډون کوونکو له نوملاړه لرې کړي. ملګرو ملتونو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې د افغانستان لپاره ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ په ډاګه ویلي چې د دوهې د راتلونکي غونډې تمرکز به په افغانستان کې د ښځو پر حقونو وي. طالبانو هم تایید کړی چې دغه غونډه کې چې د جون په 1 پیلېږي برخه اخلي. ټاکل شوی سبا جمعه د چنګاښ لومړۍ نیټه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه خبرې وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما د ایکس پاڼې د معلوماتو له مخې دغه غونډې ته به د یونما مشره روزا اوتمبایوا د افغانستان پر حالاتو توضیحات ورکړي. دغه غونډه به د جمعې په ورځ د کابل په وخت د مازدیګر 6:30 پیل شي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان موضوع داسې وخت مطرح کیږي چې ټاکل شوې لس ورځې وروسته، یعنی د جون په 1 په قطر کې د افغانستان په اړه دریمه غونډه جوړه شي. په جرمنی کې پولیسو د 15 افغان جلۍ د مړي تر موندل کېدو وروسته د هغې مور او پلار نیولې دي. دا خبره د جرمنی بل ورځپاڼې پرون چهارشنبه خپره کړې. د راپور له مخې د دغې افغان جلۍ مړی تېره دوشنبه د ورمز ښار د سیند په څنډه کې وموندل شو. بلخوا د جرمنی د ویچ ویله راپور ورکړی چې د دغې نجلۍ مور او پلار د هغې د وژنې په شک نیول شوي. ځینو رسنیو د یوه قاضي په وینا راپور ورکړی چې ګمان کېږي دغه نجلۍ د خپل مور او پلار لخوا د خپل ژوند د بڼې په اړه د مخالفتونو له کبله وژل شوي. د هند کرکټ ملي لوبډلې روزونکی راهول دروید وایي لوبډله به یې نن د افغانستان ټیم ته په کام نظر ونه ګوري. فرانس پریس د ښاغلي دروید په د پرونی خبري کانفرنس په حواله ویلي افغانستان د دغو لوبو په فارمټ کې یو خطرناک لوبډله لري او خپل وړتیا په نړیوال جام کې ښودلې ده. دروید چې د هند په خوانی بیټسمن دی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې نن د نړیوال جام د 8 غوره لوبډلو په پړاو کې افغانستان او هند سره مخامخ کیږي. نننۍ مسابقه د کابل پر وخت د ماښام 9 پیلېږي. افغانستان په ګروپي پړاو کې یوګانډا، نیوزیلند او پاپوا نیوګینی ماته کړې ده، خو تېره دوشنبه د ویسټ انډیز په وړاندې ماته وخوړه. د افغانستان بله مسابقه را روانه شنبه د استرالیا او د سې شنبه په ورځ د بنګلادیش په وړاندې ده. او د فوټبال په یورو کپ کې بیا نن پنجشنبه 3 سیالۍ ترسره کیږي. لومړۍ لوبه به د سلواکیا او سربیا ترمنځ، دویمه به د ډنمارک او انګلستان ترمنځ، او دریمه هغه د اسپانیا او ایټالیا ترمنځ ترسره شي. په پرونیو دریو لوبو کې یوازې جرمني وکړای شول چې 2-1 د هنګري لوبډله ماته کړي. دغه راز د دې ورځې په لومړۍ سیالۍ کې د البانیا او کروشیا ترمنځ سیالي 1-1 مساوي پای ته ورسېده، او د ورځې وروستۍ سیالي بیا د سکاټلند او سویس ترمنځ وه چې هغه هم 1-1 مساوي شو.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکي پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دیونه کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخېدي. یو شمیر اوریدونکو په خپل سیمو کې د مخابراتي ستونزو یادونه کړې ده. یو شمیر نور اوریدونکو د طالبانو له حکومت غوښتي چې د جنو پر مخ خونځي پرانیزي. د جون په 14 زر ورځې پوره شوې چې طالبانو لښبګم ټولګي پورته د جنو په مخ خونځي تړلې دي. دا چې دغه زر ورځې څنګه جبرانېدلې شي او په دغه زر ورځو کې له تعلیمي پلوه افغان جنو ته یا په مجموع کې افغانستان ته څه زیانونه اوښتي دي، په دې اړه د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د ښځو څانګې له مشرې حیدربار سره یو مرکه هم لرو. د خبرونې په ورستۍ برخه کې د ورکشو ځانو د لاټ پروګرام پیغامونه هم راټول شوي، خو پایل ستاسو په پیغامونو کو.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته، د السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه خانګل د کابل څخه په تاسو سره په تماس یم. د طالبانو د لوړپوړو چارواکو څخه د هله کوم چې د ایران کوم مواد پلاستیکی مواد دانر روانه ده د کابل د افغانستان ټول ولایتو ته ډیره غټه نقصان رسولې چې ټول غریبانان بیکار کړي دي دلته شرکتونه دي کارخانه دي مخکي بازارونه سم او وس هر سړی تاوان کړي شرکتو ته تاوان دي زما خپل هم شرکتو شل نفر کار سره کوي وس یو نفر کار نه کوي شاینست کورو باندې ناسیو نو د دې څخه دا هله لرو چې په دې لږ ګمرک ورزيات کې چې خالي زموږ بازار لږ سره سم سي هغه روان دي زموږ مال څوک نه اخلي وروره موږ ځکه تر لوړ چارواکو پرې ورسوي مننه یو جهان
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادي رادیو ټولو ګډونوالو ته سلامونه امنی کې هلې مې ورسېږي د چرغ دروغ جوړ خوشحاله اوسې محترمو موږ وزت پلان ان شاء الله شدی شکر د الحمدلله خدای راضی یو وطن یوازنی مشکل چې دا لرو موږ غواړو د غرسنوي ته وړاندې کو چې د افغانستان انټرنیټ بيخي ګران دی او پر موږ باندې ډېر تاثیر کوي که دغه پیغام د منهیز د یو افغان نشر کې ډېر خوشاله کیږو
السلام علیکم زدا زدا رادیو خبریالانو ته باغ سلامینه او احترامات وړاندې کوم زار کلا جان فکر مند د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ نه هله لاره چې د مسولینو چارواکي نامه دا غشتنه دو چې د میش پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ کې نه ډېر زیات کمزور راځي وای چې دا ته پم لارونه وشي نه ترته شي کته نشي بهخي میش ډېر ستونزې دي بهخي نه حل کیږي زدا زدا د رادیو کارکونکو نه راغاله ما سمیشتا داغه نت د مو پیغام ورساوی
سلام په احترام ز کریم لا زابلیم د زابل سمیاړي کې نیولې ده تاسو سره په تماس کیم دا د زابل شبکې انټرنیټي شبکې ډیر زیات خراب دي ز د لوړپولو چارواک صدا غواړم چې دا سمیک بيخي یو مخ کار کین د بازار دی لایشي مګر د اطراف دی بيخي پر مخ کار نه کی د دا غشتن لرم چې دا کار وکي باید یو توجه ورته وکي
سلامونه دا طالبانو دا کړن عام سم مخالف سم چې دوی انجونو تعلیم په خلاف باندې دي عملا زما په کور کې هم زما یو خور ده چې ماشاءالله ډیره زیات لایق او استعداد لرونکي ده الله دې استعداد پیاوړی او قوي کړي ولې دوی ته وخت نه ورکول کېږي چې دغه پیاوړتیا دوی وښایي زه امکان همدا هم وړاندې کولای شم چې زمانه دغه زما خور تکړه ده درس کې ذهن تیز دی نو دوی کولای شي چې د افغانستان د آینده مناسبات او اړیکې پیاوړي کړي دوی اقتصادي برخو کې هم کېدای شي ښه رول ولوبوي نو دا یو خبره ده چې دوی باید د انجونو د تعلیم او د انجونو د حقوقو په حق باندې دوی دغه سرګندونې وړاندې کړي ولې نورې خبرې هم شته که چېرته ما سره عملا تاسو غواړئ چې یو څه خبرې وکړئ نو ستاسو د ځواب په تمه هیله لرم چې ماته وخت راکړئ
السلام علیکم اول ته تو بیا د ازادي راډیو ټولو کارکون ته سلامونه ونکي هیله وړاندې کوم زه تقریبا د شپږ میاشتې کې چې پاکستان نه مازه شوی ما او راغلم افغانستان ته نو دلته خو کار کسب روزګار هیڅ هم نشته او ډېر په مشکلاتو سره ګیري او چې بیا کوم مریض پیدا شي کور کې نو وسې نه لرو چې مثال د خبرې شخصي ډاکټر ته بوزو چې کله دولتي کلینیک ته وړو نو هغه موږ ته وشي دوا نشته نو یو ته د خلکو لپاره دوا ورکي او یو ته د لپاره نه ورکي یعنی څوک چې واسطه لري هغه لپاره دوا شته څوک چې واسطه نه لري هغه لپاره دوا نشته یعنی واسطه بازی اوس هم دوام لري
السلام علیکم د هلمند ولایت د ناوی ولسوالۍ خبره کوم د تاریخ پر برابر باندې د تاریخ د بدیل خلق وای د بدیل بدیل لاري خو ډیر دي خو خلک نه ملکی پر ځامنې سر بادام درختی جواز شوتالو دا درختی خلک شنه د بدیل مایشاتي او تاریخ شو ډیر کر کېدل خلکو غاو کول امر خپل مصرف نه جوړي خپل مصرف نه را جوړي دا دی وخاره و چې بند سول او بیا دا چغي وي په دا درې کال نه یو دلوږی مرسو تا ولې دې څوک د لوجه لغتی ولې د خدای شکر دې ادا کړي.
د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه احترام وړاندې کوم. زه شانور الکوزه د ما دا پیغام خپل چارواکو ته ورسیم چې افغانستان کې ترافیکی پیښې ډېرې رامنځته کیږي، باید مخه ونیسي. یو خروډونه سنگل دي او بل دا موټر کوم ډرایوران سي دي د لایسنس نه لري، باید لایسنس پوښتنه وسی او پاسنګ وسی. د دې بل خبره دا ده چې په سرکونو کې باید کیمرې نصب سي، د ګاډو سپیډ او هر څه معلوم سي. موږ دغه پوښتنه د خپل چارواکو نه مخکې خو وینې تویدلې، اوس خدای پاک وینې بند کړلې. د موټرو پیښې ډېرې رامنځته کیږي. وسلام.
سلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. موږ ورځ د نیمروز ولایت په سبزګرځي سیمه ورته وایي. موږ په دغه منطقې کې یو ساعت لاره تر بازاره دغه مرستې راځي. موږ په کښې وهم لیکي بیا چې ور صبر ته بیا راته وایي وستین مانه سه د خلک بیا لرې کوي پر ځای خپل خلک وراچوي. دا چې هم راسره کوي او موږ داسې خلک یو چې د دغه نه نه لرو کرایه په پورو په دغه جوړو بیا زه بازار ته غم دوی ورته زموږ مرسته یا زموږ نوم یې بل چا ته ورکړي. نو موږ هیله لرو چې دا زموږ غږ تر لوړپورو چارواکو د دغه مسې خلک چې دي تر دغو پورې ور ورسېږي.
رسمیت خو نو خیر هغه خو به یوره کم سي نو دوی ورته لور ډېرې شکونې شروع کړي دي. دلته مانه نور مشکلات یې جوړ کړي دي. کله کله زکاتونه دي اوس مانه شروع کړي دي، د ملایانو څخه زکاتونه نیمې کوي. نور مالیه یې ډېر دي، مثال ګمرکان یې ډېر دي. پر موږ باندې شیان ګران دي، پیسې نشته، کاروبار نشته. زموږ د اقتصاد وضع ډېره کمزورې ده نسبت ټول افغانستان. بیا په تېره د هلمند ډېر کارونه سره خراب دي.
سلامونه. نیکی هیلی احترامات زما لخوا نه قبول کړئ. زه خوښ یم چې ما ته تاسو وخت راکوئ. زه غواړم چې همدې موضوع کې یو څه خبرې وړاندې کړم. یوه دا خبره ده که چېرته د بښنې نړیوال سازمان یا نور نړیوال سازمانونه یوازې ګوته افغانستان ته نیسي چې دلته اسلامي حدونه تطبیقیږي یا د بشر په ضد باندې ځینې فعالیتونه ترسره کیږي، ولې دا د دوی ادعا غلطه ده؟ ځکه چې پیغمبر علیه السلام وایي چې د یو حد تطبیقول د شل یا دېرش ورځو د باران نه غوره او بهتره ده. که چېرته طالبان په نورو ولایتونو سرپل او داسې نورو ولایتونو کې حدود تطبیقوي نو دا معنی نه لري چې دا د بشر پر ضد باندې یو ناوړه اقدام دی. لکه څرنګه چې په سعودي عربستان کې ځینې حدود نافذیږي، ولې هغوی ته ګوته ولې نه نیسي؟ لکه د غلا حد، لکه په مکه مکرمه کې چې د غلا حد لپاره څو غلا ترسره کړي هغوی نه لاس قطع کیږي، یا زنا ترسره کړي هغوی هم هلته په دور وهل کیږي، ولې دوی هغوی ته ولې ګوته نه نیسي؟ بله خبره دا ده چې دا د بحث موضوع که چېرته د افغانستان کې د داعشو فعالیتونه شتون لري، ولې عملا تاسو لیدلی دي، تاسو به اورېدلی هم وي، تاسو نشروئ هم، چې په افغانستان کې داعشو فعالیتونه د افغانانو پر ضد هم دي. لکه په هرات، قندار او په نورو داسې کونړ او نور سواحلو او نور ځایونو کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی راډیو کارکونکو ته جزما سلام ورسیږي. تاسو له سلام زه د لشکرګاه ولایت نصراج ولسوالۍ د بلخانی د سیمې سره ستاسې په تماس کې یم. ورود سر قربان سم، دغه طالبان اوس دغه نوې رشې چې اخیستل کیږي د اوس پسل ده، دغه وشرې بلې زکات بلې نیمې ټولې نیمې املات ورکوي کې خوار مسکین ورکوي. زما د شیخ صاحب صدا غوښتنه ده چې دغه کار دې بدلیږي. دغه مسکینان خلک ټوله بې زکات او بې شو بې بده د دې ماښام ګولان لري، د دغه زکات په خپله ټولې زکات پر دغه مسکین کیږي. وسلام په احترام ما ژغ دی ورسی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د هلمند ولایت امسکلا د ولسوالۍ ته دا پیغام تاسو ته پرېږدم. دغه د امسکلا په ولسوالۍ کې ورځ تر بلې بیکاري زیاتیږي، کار او روزګار نشته. ټول ځوانان او الوکان چې دي ټول بیکاره ګرځېږي. نو د امارت څخه موږ دغه غوښتنه لرو
اولا خو د امساکلا د بازار څخه بیا زموږ تر سیمه پورې لس دقیقې د مشکل یا د موټر لار والا نه ده. خو اوس موږ په یو ساعت یو نیم ساعت کې رسېږو. په هغه د لارې د وجې څخه چې لاره ډېره خرابه ده، دې لارو ته دې پاملرنه وکړي، دا لارې دې جوړې کړي، هم د دې خلکو ته دې ولس ته دې د کار زمینه برابره کړي. هغه تاریخ چې و هغه مخکې هغه کار باندې خلک ټول اخته و، هغه تاریخ خو بند شو. هغه خو موږ ورته خوشحاله چې تاریخ یې بند کړل، هغه دې الله د ټول عمر دپاره بند کړي. خو بیا هم موږ اوس د دوی څخه دا غوښتنه لرو چې دا موږ بېکار ځوانانو ته دې د یو کار زمینه برابره کړي، موږ ته د یو کار کې ځای راکړي چې مثلا موږ هم خپل عیال ته یو ګوله ډوډۍ پیدا کړو. نو دغه غوښتنه د امارت لرو او هیله کوم چې تاسې دا زما پیغام سپور کړئ.
ما غوښتنه دا ده چې باید ځوانان ځوان نسل ته ډېر پاملرنه وسي. په افغانستان کې فیلحال داسې حالات لکه په یوه زندان کې، حتی لکه په یو سخت زندان کې، یو څوک دومره خوړو ته مقصد نور شیانو ته دومره لاسرسی لري فقط لکه په یوه زندان کې سي. یعنی مثلا دومره یو شی پیدا کولای سي په ډېره سخت تکلیف سره چې هغه فقط ځان ژوندی پرې وساتي. د غونډو ته کومه خوشبیني څوک نه لري، ځکه د پردو تر شا خبرې یو وخت هم د افغانستان د خلکو د ځوانانو د هیچا په خیر باندې نه دي تمامې سوي. تا به اورېدل دا باید د افغانستان ځوان نسل ته بالکل صفر هیڅ پاملرنه نه کیږي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د افغانستان د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ په اړه کې نو موږ دا غواړو چې دا غونډه دې وشي په دا رقم. نو په دې نوزاد ولسوالیو نور ولسوالیو نور ولایتو کې داسې ډېر ستړي خلک شته. کومه موسسه یا یو مرسته چې د حکومت لخوا کېږي نو دا توضیح کوي چې نو پر دې برابر باندې غونډه دې وسي چې دا مسکینو دا ستړو خلکو او دا کونډو اعتماد ته دې ورسیږي، او پر دغه برابر پکېږي پر دغه رقم غونډه صحیح ده. نو بله غوښتنه نشته، نو بله غونډه که جوړه شي نو هغه ګټه نه کوي، نه د ستړو د یتیمو د یو کونډې پر حق باندې چې یو بحث وسي. نو دغه زما غوښتنه ده.
دغه غونډې خو د افغانستان لپاره په یو باندې ګټمنې دي چې ښې پایلې ورکړي او په ګټه سي دوی یو نتیجې ته سره ورسیږي. نو غونډې زه د افغانستان لپاره په ګټه بولم. نو شاید دې غونډو له وجې نه یو نتیجې ته دوی سره ورسیږي، رسمیت خلاصي. نو د موږ کوم ورونه سي په سفر کې دي یا په خارج کې دي، یو ته دغه د رسمیت بندېدل ډېر مشکلات جوړ کړي دي، ډېر له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه چې ازادۍ راډیو ته مو را لېږلي وو، موږ هم درته خبر کړل. دا پیغامونو په ترڅ کې ځینې داسې و چې د طالبانو له حکومت په کې غوښتنه شوې و چې د نجونو پر مخ خونځي پرانیزي. د جون په 14 د طالبانو له خوا د نجونو پر خونځیو د بندیز زر ورځې پوره شوې. دغه زر ورځې د افغانستان د ټولنې لپاره، د افغانستان د نجونو لپاره څومره زیانمنې تمام شوې دي؟ آیا دغه زر تعلیمي ورځې چې په افغانستان کې نجونې له تعلیمه بې برخې شوې پکې جبرانیدون کې دي؟ په همدې او نورو اړوندو مسلو زما همکار سنا کاکړ د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د خځو څنګه له مشرې هی دربار سره برکه کړې ده.
افغانستان از نېور ګوینګ ټو ریکاور فرام وات اټس لاست ان دیز 1000 دیز.
افغانستان به هیڅکله له هغه څه نه چې په دې سرو ورځو کې له لاسه ورکړي ښه نه شي. ډېری نجونو چې د زده کړو او بېلابېلو دندو او مسلکونو ته د رسېدو لپاره د خپلو خوبونو د تعقیب فرصت نه درلود، هغو ته د رسېدو لپاره به هڅه وکړي، خو ډېری به په راتلونکي کې کومې پایلې ته ونه رسېږي او نه به هم دا جبران شي، او افغانستان به په بشپړه توګه له دې عمله زیانمن شي، اقتصاد به زیانمن شي، او د هېواد په اړه د هر شي کلتور به د دې بالقوا عمل له امله چې په دې موده کې او هر ورځ تېرېږي زیانمن شي. ښوونځي ته د نجونو د ورتګ په منع کولو سره ډېر سلامینځ تللی. البته په دې برخه کې د نجونو له لاسه ورکولو خبره ډېره ویجاړوونکې ده. دا د حیرانتیا خبره نه ده چې موږ د نجونو ترمنځ د ځان وژنې او د ځان وژنې د هڅو د زیاتوالي شاهدان یو، ځکه په حقیقت کې هغه څه چې پېښ شوي دا دي چې د دوی خوبونه له دوی څخه اخیستل شوي. هغه خوبونه چې دوی د کار او زده کړې لپاره درلودل ټول د طالبانو د دې تبعیضي سیستم لاندې چې اوس واکمن دی له لاسه تللي.
the dreams they had for
being deprived of the space
لشپغم ټولګي پورته د زکرو لبنسټیز حق څخه به برخه کېدل آیا هغه انجونی چې لشپغم ټولګي نه پټی ټو ټولګي او کې په زکرو بوختی دي به انګیزه کولای شي
so I think it's possible that for some girls they might feel like if they're not going to be able to continue beyond 6th
زه فکر کوم چې ځینې نجونې فکر کوي چې که دوی لشپږم ټولګي څخه پورته نورې زده کړې نشي کولی نو څه ګټه لري چې دوی زده کړې وکړي خو ځینو نجونو لپاره دا برعکس دی دوی تر دې هم ډېرې ناهیلې دي او له هر هغه زده کړې څخه ګټه پورته کوي چې دوی ورته لاسرسی لري موږ داسې راپورونه لرو چې نجونې شپږم ټولګی په وار وار وایي ځکه چې دوی ډېرې ناهیلې دي او د زده کړې فرصت او دا چې له کوره بهر ولاړې شي او له ملګرو سره یو ټولنیز چاپېریال کې وي دا کار کوي دا ټول ورځني شیان دي چې هر څوک په خپل ژوند کې د خوښۍ لپاره ورته اړتیا لري خو دا ډېره د مایوسۍ خبره ده چې دا ټول موارد د نجونو له دغه نسل څخه اخیستل شوي او موږ نه پوهیږو چې دا حالت به څومره دوام وکړي په افغانستان کې له زده کړو د نجونو محرومیت تر کومه حده د نجونو پر وړاندې او د دغه هیواد پر اقتصاد منفي اغېز کولی شي
It's impossible for any country to develop economically and
دا د هیڅ هیواد لپاره ممکن نه ده چې د خپل ټولاد په علم رستې پرته اقتصادي وده وکړي او ښه اقتصاد ولري څو ورځې وړاندې زما یو همکار په دې اړه خبرې وکړې هغه وویل چې دا د ماراتون د یوې سیالۍ په څیر ده او دې ته پاتې کیږي چې له منډې وهلو مخکې خپل یو پښه پرې کړو زه فکر کوم چې دا د یو هیواد اقتصادي راتلونکی او په ټوله کې د هیواد راتلونکي ته ورته دی لکه څنګه چې ښځې او نجونې له ټولنې څخه لرې کیږي هغه څه چې اوس په افغانستان کې روان دي
According to the Taliban's approach
لنړیوال ټولنې سره د طالبانو کړنلارې ته په کتو د دوه هېدرې مې ناستې پایلو ته چې ټاکل شوی په نږدې درې وونیو کې جوړ شي څومره هیله مند یاست چې طالبان به په نږدې راتلونکي کې د نجونو پر زده کړو بندیزونه لرې کړي
There is no reason at all for any optimism about the Taliban lifting any of their restrictions.
بخښه ونځو د طالبانو د محدودیتونو د لیري کولو په تړاو د خوشبيني هیڅ دلیل نشته. موږ له دوی څخه د نرمخې څخه نه دلیدلې. په حقیقت کې موږ برعکس وینو چې د دوی لخوا د ونځو خوځو د بل دوام لري او رستر بلی خرابېږي. هیڅ دلیل نشته چې موږ فکر وکړو چې د دوه هېدرې مغونډه به د محدودیتونو په برخه کې کوم غیظ ولري. بلکې برعکس لیدل کېږي وضعیت داسې دی چې ملګرو ملتونو تر حق حاده شاته کړی چې طالبان په دې د کې د ګډون لپاره چمتو شي خو خزي او حقونه د حزبولو په حال کې دي د سبريخي چې خزي او داغوي د حقونو موضوع په دې غونډه کې څنډې ته شوې د سيخري شل اجنډا څخه بهر دي د لڅرګندنه د چای افغان میرمنو ته د غونډې په یوې برخه کې هم د ګډون اجازه ورکړل شي کنه نو د امنیت شورا د 1525 پریکړه لیک پر بنسټ د دوی بشپړ ګډون لا لري خبر ده نو کدا غونډه په دې شکل د افغان میرمنو او د حقوقي د حقونو په اړه د بحث پرته پر مخ وړل شي دا به د طالبانو لپاره لوی بریا وي طالبان به د ځواک دی وینې په توګه وګوري چې د ملګرو ملتونو په ګډون نړیواله ټولنه د خپلو ګوتو په اشاره وڅرخوي او د غشان د خصو اونچونو په وړاندې خپل وحشتناک ناوړه کړنو ته ادامه ورکړي او د فرمانونو په پلي کولو سره افغانستان په نړۍ کې د خزو د حقونو تر ټولو جدي بحران باندې بدل کړي
د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د خزو د څانګې مسؤله هی دربار و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 24 11 24 201
او اوس هم راځو د ورکشاپ ځانو د لاټ پروګرام لاندې برخه ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته ازادی رادیو کارکونکو شایست په خیر است موږ ونډوال دی د رحمت الله غا په نامه باندې د ولایت هلمند ولسوالی باغران قریه خنچو ورک دی د څو ورځې کې چې ورک دی تاسو که هر مسلمان پیدا کړی وي ماته په دغه شمیره باندې ژوند وو یې سفر بیا سفر و سفر نه سفر سلور نه 15 بیا
سلامونه وایم د ازادي رادیو د ورکوسو عزیزان او دوستانو د خبرونې کارکونکو او محترم اوریدونکو ته خدای پاک دی وکړي چې روغ جوړ بیاست. عبدالحد تلم د هلمند ولایت څخه روجان زمیږ یو عزیز دی، تقریبا 15 کال کیږي چې نادر کسوي دی. نمشته د مرګ د ژوند معلومات نسته، په تندې کې شین خال دی. نو کار مسلمان ورور د پاک له معلومات لري، مثال د خبرې یا د خپل زمیږ ژغ اوري، نو د مهرباني د طریقې دی په دغه د وارسا په شمیره باندې زمیږ سره تماس ونیسي. کدا چې چار مسلمان ورور که په پاکستان کې، که په افغانستان کې، که په ایران کې، چار ځای مثال د خبرې زمیږ د عزیز پاره معلومات لري، په دغه شمیره د زمیږ سره ورور د وارسا په طریقې تماس ونیسي. تقریبا 15 کال کې شنه دره کسوي د زمیږ د وارسا په شمیره ده 0 8 4 1 2 9 0 4. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 0 8 4 1 2 9 0 4. دا د وارسا په شمیره ده. ارڅو کولای شي په دغه شمیره باندې د وارسا په طریقې زموږ سره معلومات وکړي. او بل افغان به سیم شمیره ده 0 8 6 3 2 1 3 3 8. نور مسلمان که مثال د خبرې په دغه کړه معلومات مشترکې وروره درنه شیرینی ورکو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامونه مې کیږي دا زده رادیو ټولو مینوالو ته خاص او ځنګړي سلامونه کوم. همدا وخت مو په خیر ټلیفون لیکي ته زه راغلی سرتاج ننګرهارې در سره یم. بیا له مزار شریف نه یم، له مزار شریف د دیدادی خار سیمې نه. دغه نه یو کوچنی ماشوم نادرک شوی دی، او ماشوم امید نومېږي. د پلار نوم یې منتظر ماما دی. که هر چاته معلومات دي د ورورې او د زړه له همدردۍ دي، بیا مونږ سره په دغې درې شمارو باندې برخه واخلي. زه به ورته شمارې وایم: 0 8 6 5 5 40. بل نمبر دی 0 8 9 3 9 4. پرسه شمارو ورته افغان وایم: 0 8 9 4 9 1. ماری ورته بیا یو یو تکراروم: 0 8 3 4 5 2 4 5 0. بل نمبر دی 0 8 9 0 3 9 0 4. پرسه شمارا افغان د 0 8 2 4 0 9 2 4 4 9 1. په دې هیله چې پیغام مې نشر کړي او په بیا یې نشر کړي. ازادي راډیو دی وی تل دی وی ډېره مننه خو وختونه د الله په امان.
السلام علیکم، زه ظفر الله خوشحال ترین د پاکستان بلوچستان ډب خاندي د امان څخه خبرې کوم. زما یو لتروري زوی ورک دی چې په نامه دادو نمیږي، د مشر ورور نمی لال محمد نمیږي. دا 15 کال کیږي چې ورک دی. نو کور ته مشر ورور لال محمد او کورنۍ ډېر په سخت پریشانی کې دي چې دادو بیانون یا سبا راسي، خو د دادو هیڅ پته نه وځي کله به راسي. نو که هر چاته معلومات شته موږ ته دې خامخا په دغه شمیره باندې زنګ ووایي. نو زما د ټلیفون کومه شمیره چې ده 0 3 1 0 8 0 1 8 9 0. یعنی یو ځلې بیا هم وایم: 0 3 1 0 8 0 1 8 9 0. دا زما د ټلیفون شمیره ده، له خدای د پاره دي مرتخه مخه زنګ ووي. او د ازادۍ ریډیو د ورکسو اجزانو د نشردو پیله و سلام احترام.
سلام علیکم، زما محمد عمر د پوستي څخه خبرې کوم. د ازادي رادیو و ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زموږ یو دوست دی د مامزي په نامه چې تقریبا د شپږو کالو څخه نادره کوي. اصلا د دراوت د یزک د کلی دی. که څوک د پر برابر باندې حال اول لري زموږ سره د حال شریکي په دا لمبر باندې، او لمبر به درته تکرار کوم: 0 5 3 8 4 4.
خدای په امان.
بله سلام علیکم و رحمت الله و سلام علیکم تاسو ته ټول راځم چې څنګه وختم په خیر همزله لغمان نه لغمان څخه موږ یو تر ځای چې نصر ممی کی تقریبا د نسخې کې نظر کې شوې ده چې په څلو وې څو کالې تر وکنه پرتن د کار څه معلومات نه مو ته په داس نه راځم دوی چې پر واه یا تیا نه هیڅ څه وتاه یې
اوریدونکو دا پروگرام همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپل همکارانو طاهر روخان، فريدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بل خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
د ازادي ملمه
سلامونه وړاندې کوم. د ازادي میلمه پروګرام تموزه اسمت څاروان هرکلی کوم. زموږ نننۍ میلمه په اسلامي اقتصاد کې ډاکټر لري. د ژوند لویه برخه په بیلابیلو هیوادونو کې تیر کړې. یو موده په افغانستان کې هم رسمي دنده لرلې، خو اوس بیا له هیواد لري دی. ډاکټر عبدالله هیواد ته هرکلی وایم. له دې څخه غواړم چې لومړی دا تاسو ته ووایي چې ډاکټرای چیرې کړې ده.
په درم یونیورسيټي کې په انګلستان کې
درس تر دې مخته کولار شو. چیرته چې دلی یا چیرته ځوان د دې کلمې څخه
موږ په افغانستان کې یو کله چې زه په کندهار کې زیږیدلم، بیا کابل ته ولاړو، پلار مې سه منصب بیرته د کابل ته ځان تبدیل کړ کندهار ته، او بیا وړي په کندهار کې موږ اوسېدلو د ډیر مودې لپاره تر شپږ سترنی پورې زپ کندهار کې وم. بیا دغه څه چې د ثور انقلاب وسو بیا مجبور موږ مهاجر شولو.
چیرې مهاجر؟
زه ولرم د پاکستان خواته، د پاکستان څخه هند ولرم. بیا په هند کې هلته درس شروع کړ، تحصیل مې شروع کړ. یو کال مې ساينس بی سي ساينس وله، بیا دا ورته ورسته یو چانس راته جوړ شو چې انجینری وایم. نو بیا ولرم هلته دغه ته کشمیر ته، هلته مې انجینری عمل ته وویل په کشمیر کې.
لدې ملمیږي چې د متوسطه دوره مو په کندهار کې ویلې ده.
بله، لیسه متوسطه مې په کندهار کې ویلې.
تاسو انجینری وویل وسته، او بیا په اخر کې مو ډاکټرا په اقتصاد کې واخسته ده. څنګه دا خو دواړه سره ډیر سره نه خوري؟
و ما خو انجینری لوستر یو، هغه زما د مور خوښه ده چې زبا انجینر سم. هغه وخت کې د دوه رښتې په افغانستان کې ډیر مهم، یو طب او یو انجینری و. نو د طب سره زما جوړ نه و، او انجینری ته مې ځان ورواچوي. دغه ته وروسته بیا مهاجر شولو د هند څخه، بیا ولاړو انګلستان ته. په انګلستان کې مې هلته کار کوي، بیا تجارت مې شروع کړي. دا زړه کور نو دا شان میرانی ولا و بیرته جوړوي، به می خرڅوي. بیا یو موقع سول چې ورونه خواني ټول سبق ویل، نو مجبور شو څوک نه څوک په پوری کارو کې شي. ټول مصارف ته د دې تحصیل او دا بیا دا څه ورسې چې بده ټول درسونه خلاص کړل، ولر خپل کارو په کارو په ولګیدل. بیا موقع ماته مسایې د سول، بیا ولر مختاري مې او کې ام بي ام ویل، ماستر بزنس ادمنستریشن. هغه زما یو انډیوال زما یو ام سنفیو نو یو انډیوال مې پاس له ډیرو مودو مې ولدي مالچیر وي، ول زه خو غلا ولاړم یونیورسيټي ته او ام بي اي مې وله. مله څه ضرورت ته خو یو موافق تاجر یې ول نه کله چې ته ام بي وې فکر کې چې ټول تجارت چې موږ کوي دا یو چانسي شی وو، او موافقتونه صرف چانسي وو، بایچې دا مکتبي وو. بیا هغه خبرې په د ذهن کې راګرځېدې. بل اخر ولرم د وستمنستر سمې ماستری په ام بي ام ونه. بیا تیزس چې د ماستری تیزس چې نشته کوي، د هغه وخت کې زما استاد موږ سیمولیشن ویکند درلودی، د هفته اخره کې موږ بيول یو د شهر د باندې الته بازې پروژه را کولې چې پر دې باندې موږ کار وکړو. او هغه ژوندۍ پروژې وي، لکه مثلا د بی ام ډبلیو مثلا یو حصہ په مثلا په جنوب شرق د انګلیس کې مثلا او دغه فروشات لیدلې و. نو دوی ویل چې د دې فروشات څنګه کولای شي چې زیات شي، نو په دې باندې موږ بيولو، په دې باندې موږ کار کوي. ورې زما استاد هغه تیزه سے پسیش بانی لکھے مال تو روسیم فیصلہ نہ دکڑے بیا اول اسلامی اقتصاد بانی بولی لکھے مال اسلامی اقتصاد اقتصاد ہم اسلام و کافر لری اول وہ لری ہے دی امریکا سر آغالی والتے پا یل یونیورسٹی کے استاد و سباکی ورکول بیر آغالی و ویسمنسٹر کے سباک ورکول زمر استاد و بیا خبر داشت پا ذہن کرا وگا زیدی بیا اولانم کورتا و پا دی بانی مریسر شو کہ اسلامی اقتصاد چشتی ډېر جالب و اسلامي بانکینګ سیستم هغه ډېر فوق العاده و اسلامي بانکداري ډېر یو فوق العاده شی و د مې تیزس د ماستري تیزس مې په بانکداري باندې نشته کې د افغانستان په بانکداري باندې څنګه کولای شي چې موږ د کنونشنلي عادي بانکداري چې د سود او ربا سره ګډه ده هغه موږ څنګه کولای شو چې هغه پاک و بیا تیزس مې په هغه باندې نشته کې بیا دغسې ډېرې خوند راکوي بالا شروع سول نور شیان مې وویلی چې د اسامو په بازار کې سړی څنګه کولی شي چې مثلا اسلامي سهم خرڅ کړي اسهام چې دي هغه خو کله چې سړی پیسې دغه ته واچوي د اسامو بازار ته اچوي هغه معلومه نه ده چې د پیسې د څلور هغه په اسلام کې ناروا شیان چې دي هغه یو د خوګو د غوښو دغه دی یو بل قمار دی یو د شراب دی یو دغه دی نو په دې کې ستاسو پیسې ګډ نسی نو دغه څنګه سړی اوس کولای شي مثلا د خپل پیسې وژ دغه څلورو کبیره دغه وژغوري ګناوت بیا په دغه لړ کې ماته ډیر خوند راکې ولګي ځلم او دغه مې شروع کړ څو ژورنال مې ولوستل څو تقریبا 15 ژورنال مې په دغه باندې ولوستل د اسلامي اقتصاد په ارتباط باندې بیا دغه موضوع نو زه دې ته را اړ کړلم چې باید په دې کې یو عمیق څېړنه وکړم بیا مجبور شوم لاړم پی ایچ ڈی مې وکړم په اسلامي اقتصاد کې او اسلامي اقتصاد سیکیورټایزیشن اف اسلامیک فایننس موږ څنګه کولای شو د مسلمانانو پیسې د اسهامو په بازار کې مطابق د شریعت هغه موبلایز کو هر په حرکت باندې واچو ولې عرب بعضی نور مملکتونه اسلامي مملکتونه شدي مسلمانان په میلیارډ ها او میلیارډ ها او سل ها میلیارډ ډالر لري مګر هغه خپل پیسې د اسهامو په بازار کې نه اچي په دې خاطر باندې چې دوی فکر کوي چې کوچو هغه د سودو په پیسو سره د سودو د پیسو سره ګډیږي او موږ پیسې حرامیږي داغه د لپاره بیا شروع کیږي میکانیزم ولیکي بیا بیا په دغه باندې بیا پیښتي وکي bale
نو ورسته لبی سي چې پیښتي وکړل لغه ورسته مو بیا لبنانې کارڅو
ولا د پیښتي په دوران کې زه یو دوه درې په افغانستان تر ولم په وخت یو موسو د افغان اکشن په نوم باندې د غو سره ز متعلق هم د غو سره می همکاري کوله هغه یو انګلیسي موسسه وه چې دوی په افغانستان کې د ځوانان چې د اوو کالو سلور مثلا د لس یوولس دولس کالو سلور او د شلو کالو سکشته وه چې نه مکتب ته تلله او نه کار ته چمتو وه چې مثلا کار وکړي د هغوی دپاره دوی د قالین بافي یو پروژه شروع کړې د هغوی سره مې همکاري درلودله تللم را تللم افغانستان ته بیا دا تګ را تګ افغانستان ته 2015 حتی دا سلسله شروع وه بیا نو کله چې په پیچ دي خلاص کړل بیا ما ول شنه افغانستان ماته ډیر ضرورت لري تر دې چې زه کښینم په انګلیسي کې دلته زه دا کوم کار وکم بیا مې خپل ټول پلانونه دا تیار کړل چې زه باید ورسم افغانستان ته هر څه چې مې دلاسه کیږي د افغانستان لپاره خدمت وکم دا مهمه نه ده چې زه په لوړ پوست کې کار وکم یا کوچنی پوست کې اته باور وکړي بعضی وخت د ماسک به ما په کله چې به مو فیس ماسک نه دی د دودو مخنیوی چې کوي دغه به ما د سپزر هاوزر هاو 2003 ماسک به ماسک په موټر کې به میشو دا چاره یې چې به ورسېدلم د تلاشي پولیسانو او ترافیکو دیته په بازار کې په 15 افغانۍ باندې خرڅېدل ما چې 2000 دانې اخلې ما ته په 2 افغانۍ باندې تمام دې د منډې څخه دغه می تقسیم وي دا ما ته یو دغه یو زریو چې ما شوم چې بیرته کورته زم چې نن دې سکړی د وطن لپاره زاده خدمت میکړي چې لاقل ماس می ته وزه کړ یا مثلا کشتيانو په میکرون کې زو وسېدلم په کرایه باندې کور منی ولې نو تاسو د زمرد بلاک کشتيان چودي میرا ټولول مزګر شیر چای او دغه مې کول چې سره ولې دا به مې ورکول چې دوی علاقه من سي درس او انګلیسي به مې ورزکوي څومره چې ما زده واسي چې ما زده هغه مې ورزکول مقصد ځانته مې داسې ولر لته وای چې زه وجدان ته مثلا زه د اخر په څه وایم چې دا کار ما نن د وطن لپاره وکړم
ازادي رادیو د ملما پروگرام اوري زموږ ملما ډاکټر عبد الله هیواد دی.
ډاکټر صاحب تاسو په اقتصاد کې تر ډاکټرا پورې زده کړې کړې دي. اکثره خلک چې په اقتصاد کې زده کړې کړې دي خامخاو شتمن شوي نه دي. ډېر داسې خلک وینو چې افغانستان اقتصاد نه دی ویلی خو ډېر شتمن شوي دي او ډېر کامیاب دي په تجارت کې او په بزنس کې. د دې دلیل څه کېدای شي؟
ولا دا څوک یو ځکه د اقتصاد پروفیسوران چې وګوري د ټوله بډای نه دي. خالي دا یو اکادمیک شې دي چې سره وایو اپلايد بزنس دی یا اپلايد اقتصاد دی یو پیور اقتصاد دی. اپلايد اقتصاد هغه دی چې مثلا روزمره مثلا یو نفر نکي کوړی خرڅوله د مستعمل کالی خرڅوله سلسله زوی ته پاته سو بیا زوی لمسی ته پاته سو یو چا مثلا رستوران درلودین نکه رستوران درلودین نوی کال د مخه بیا زوی ته پریشو یا غیر لمسی ته پاته سو بعضی رازونه دی چې پاگه سطح بایندوی تور پاته دی. بیا پا دی که دوار قمه دا قیدی یو مشروع دی یو غیر مشروع دی. مثلا بعضی خلقه چه مشروع په تدریج باندې په مرور زمان باندې هغه پیسې دار سوله او بعضی خلک دي چې نو مشروع هغه یو په یو باندې پیسې دار سوله او څوک چې اقتصاد وایي هغه د دې لپاره نه وایي هغه د دې لپاره وایي چې خپل علم زیات کړي په دغه ارتباط باندې نه دا چې پیسې پیدا کړي. شخصا ځان درته وایم ما د دې لپاره درس نه وایم چې زه په بزنس کې نور هم موافق اوسېږم. فقط د دې لپاره مې دا درس وویل چې زه وګورم چې هغه څه شیان دي چې زما نه دي زه هغه زده کړم او روزمره خپل په ژوند کې زه استفاده ځینې وکړم.
تاسو افغانستان ته ولاړئ او ومې ویل چې رسمي دنده مو پیل نه کړه. تر اوسه پورې هم داسې رسمي دنده نه لرئ یا کوم شرکت مسؤلیت نه لرئ؟
زه په یعنی 2008 کې رسمي زه افغانستان ته ولاړم او هلته مې دغه په 2010 کال کې رئیس جمهور په وخت کې احمد کرزی رئیس جمهور هغه د بعض دوستانو خو خبر داسې څوک دي دا زه وغوښتلم مې ماته ول چیرې کار کوي هغه کندګیر مې کار کوله دغه سره د بعضی شرکتونو سره هلته شخصي شرکتونو چې هغوی د هغوی سره مې یو دوه درې میاشتې به مې کار وکړي د ضرورت پیسې به مې معاش به مې پیدا کړي بیا تر یو کال پورې مې هغه خوړله. بیا رئیس جمهور حامد کرزي وغوښتلم ما ته تحصیل دې کړي تعلیم دې کړي د افغانستان په دغه باندې په امکاناتو باندې نو اوس راځه بېرته وطن ته خدمت وکړه. بیا په 2010 کال کې زه د والی په هیڅ باندې په غور کې تعین کړم. نو تر 2012 کال پورې زه د غور والی وم.
کله مو په دې فکر نه دی کړی چې هغه څه چې مو زده کړي دي هغه په یو شکل سره وطنوالو ته انتقال کړي، یعنی آثار ولیکي یا خپل تیسس باندې عقل وژباړي؟
ما یو څېړنیز مرکز شروع کړ په افغانستان کې په 2014 کې د افغانستان نوین سیډنیز او مطالعاتي مرکز په نوم باندې.
بله.
نو هغه په دې کې موږ دوه درې کار کول. یو خو سیډنیز کول د افغانستان په سرحداتو باندې، ولې د افغانستان سرحدات کله چې د ډیورند یا نور سرحداتو خبره مطرح کیږي ټول وایي چې نه موږ ډیورند کرښه نه منو، مګر کله چې خبره اساس ته راځي چې ولې نه منی دا خبر باندې څوک نه پیژي ولې نه منو. نو او کله چې زه آرشیف ته ولرم په آرشیف کې صرف نونه صفه د اغم یو سند چې د امیر عبدالرحمن د زمانه سره چې هغه ریلیونس ارتباط یې دغه سر نه درلودي د ډیورند سر نه درلودي نور هیڅ اسناد زموږ په آرشیف کې نه و. نو بالاخره فیصله په دې باندې وکړه چې مال دغه مهمه موضوع ده یا زموږ یا د پاکستان یا د شمالي همسایګرونو ځکه ولو اقل باید چې موږ د حق معلوم کړو چې حق د چا دی او نه حق د څوک دی. نو بیا په دې باندې څېړنه شروع کړلې. او دا ډیر یو ماثر موضوع وه او رئیس صاحب کرزی په هغه وخت کې رئیس جمهور نو ډاکټر صاحب اشرف غنی هغه ډیر وستایلم د دغه کار په خاطر باندې. هغه وویل چې په دې ارتباط باندې موږ بالکل اسناد نه لرو او هر څومره کار چې په دې باندې وکړي دا ډیر ښه دغه دی. بیا د انګلیس د کتابخانې څه او د روسیې د کتابخانې څه د هند د کتابخانو څه د مختلفو کتابخانو څه مو اسناد راټول کړل او په دې باندې تقریبا تر 150 پرزنټیشن آماده مو کې یو پرزنټ مو کې او دغه مکاتب او دغه پرزنټیشن نو موږ ریاست جمهوریت ته مسوال دوهم موضوع باندې چې موږ ریسرچ وکړي هغه د اوبو موضوع چې هغه په هغه وخت کې په افغانستان کې هیڅ چاپ د اوبو مسلې ته اهمیت نور کول تر 2014 کال پورې کته سو غره ته اشرف غنی هم د اوبو په اړه خبر نه کوله. بیا کله چې د موږ ریسرچ ورل د دفتر ته او د ویلې بیا د خبرې شروع کړل چې اوبا افغانستان ته مهم دی موږ یو کار وکړي د اوبو په اړه کې ډیر اغه پرایمری ډیټا یا ابتدایي اسناد مو سره راټول کړل چې موږ څومره وبلرو او زموږ سره څومره جفاسه وي د ایران څومره د سیرنیز مرکزونه جوړ کړی چې هغه په سیور کې شو واسه افغانستان ډیر وبلري او موږ سبا چې حق خبره کې پاکستان حاصل کیاس د دغه په خلاف باندې موږ ډیر پریزنټیشنونه جوړ کړل او ډیر تحقیق مو کوي او تحقیق موږ وزارت برق ته مو ورکړي وزارت زراعت مو ورکړي او دغه ریسرچ موږ کړی په افغانستان کې هیڅ نه دی کړی
ډیورن په برخه کې کوي اوس به وو برخه ته بیرته راوګرځو. په دې برخه کې چې تاسو کوم پریزنټیشنونه باندې کړل څېړنې مو وکړي کومه د چې دلچسپ نتیجې ته تاسو ورسېدئ
د ټولو مهم شی دا و چې هر څومره اسناد چې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې د ډیورن په ارتباط باندې راټوسی و هغه انګلیسانو ټول فرش کړی دي. حتی دغه د تاج تواریخ اصلي تاج تواریخ هغه هیڅ نسته. دغه تاج تواریخ چې د مشتسي په کتابخانو کې لرو یا په بازارو کې خرڅیږي دغه ټوله هغه کاپی ده چې انګلیسانو د ټمپر کړی دي د دې باندې لاس والی دي او په دې کې شان اضافه کړی او کم کړی دي او د رای کړی دي. دوهمه خبر دا ده چې امیر عبدالرحمن خان هیڅ ډول داسې کاغذ نه دی امضا کړی چې گویا کې ما دغه افغانستان په دوه حصو باندې ویشلې دي. دغه هیڅ سند په هیڅ ځای کې نشته. د انګلیس په کتابخانه کې 2.5 کال یعنی مسلسل دغه انډیا افیس ریکارډ ورته وایي په درې منزل کې هلته یعنی هر ورځ د سهار د 9 بجو څخه د ماپښین تر 5 بجو پورې هم ما حضور درلودي هم زما یو خوری دی محمود هغه به راسره راتلی یا هغه به جلاتلی هلته به ریسرچ کول د بلوچستانو د نورو په ارتباط باندې او دغسې زما بعضې نور دوستانه چې والنټیر زما سره کومک کوي. نو موږ دغسې یو سند نه دی پیدا کړی چې امیر عبدالرحمن خان دې دغه شی امضا کړی چې موږ د افغانستان نیمه خاوره په هند باندې خرڅ کړي. حتی که خرڅ کړی مې فرض مثال نیسو کې خرڅ کړی هغه د هند انګلیس سره و پاکستان میراث خور کېده یې نسی په دې خاطر باندې چې پاکستان فقط وخت وجود نه درلودي. هند برتانوي که موږ وایو چې میراث د امریکا د انګلیس میراث پاتې کیږي دغه ته فرض مثال دغه مستعمره ده. مستعمره خو هند پاکستان خو مستعمره نه نه پاکستان وجود نه درلودي.
یو بو په برخه کې تاسو ول چې تحقیقات هم وکړل تاسو نظر څه دی افغانستان دی وبو په برخه کې تاسو مره ورته خوشبینه مش کافی و بل رو د زراعت او د لپاره کفایت کوي.
ګوري افغانستان یو مملکت دی چې په وچه کې پراته ده. څلور خواوو ته نور مملکتونه دي بهر ته لار نه لري او زموږ غرونه چې دي یوازې منبع زموږ د اوبو د زموږ غرونه دي چې هغه په 15 دریایي حوزو باندې ویشل شوی دي او دا 15 دریایي حوزې چې دي په 1960 کې کله چې سروې وسو افغانستان درو اویا میلیارد متر مکعب اوبه په کال کې ریشارج درلودي او دغه وروسته بیا سروې نه ده سوی. نو بیا دغه په وخت کې د ډاکټر صاحب اشرف غنی په وخت کې جاپانیانو تقریبا 1950 دانې آبسنج راوړي او هغه وزارت آب برق ته ورکړی چې دغه آبسنجونه تاسې ولګوئ چې وګورو چې څومره افغانستان څومره اوبه لري، هغه اکسیجن الکترونیک و برقی و چې ام د اوبو عنق، ام د اوبو بر او ام سرعت اوبو یې سنجوله. په هغه کې موږ ته دقیق را معلومېدله چې څومره اوبه افغانستان لري او په حاضر دم کې لري. هغه دوی هغه ماشین ونه لګوله او یو انسټیټیوټ لکه چې ایران سره جوړ کړی و چې خپل منافعو دپاره، البته چې دلته به د اوبو تحقیق کېږي. متاسفانه چې په هغه کې هم انسټیټیوټ هم دوی هېڅکله ونه چولوله او دروازه یې بنده وه. خو هغه زاړه لکه متر غوندې که تاسو لیدلې د اوبو د دریابونو په څنګ باندې داسې متر غوندې یو شی و چې په هغه کې سانتي متر و متر داشان لیکلي و د زړې زمانې سره. موږ یو پرایمري یو دغه مو وکړي، یو تحقیق مو وکړي چې از موږ په پرایمري تحقیق کې موږ داسې یو شی پیدا کړي چې په 15 دریایي حوزو کې افغانستان تر 30 میلیارد متر مکعب اوبه هم کمې اوبه لري. بیا دا موضوع ما د عثماني صاحب سره شریکي د وزارت او برق د وزیر سره، بیا هغوی هم اتفاقا په هغه وخت کې یو بوکلیټ نشته کړی و چې افغانستان شدیدا د اوبو د کمښت سره مخامخ دی. دغه شی دوی هم تایید کوي چې اغلبا نه څلوېښت میلیارد متر مکعب کمې اوبه افغانستان لري. یعنی موږ د اوس کم آبو هیوادونو په قطار کې راځو او موږ هیڅ د دې دغه نه لرو، یعنی صلاحیت نه لرو چې موږ یو قطره اوبه و هیڅ همسایه ته ورکړو. متاسفانه چې موږ یو ډېر مقدار اوبه ایران، پاکستان، ترکمنستان او دغه ته ځي. ایران، پاکستان، ترکمنستان دغه درې مملکتو ته، یو قسمت یې ازبکستان ته ځي چې بیا د ازبکستان سره داسې ځي ترکمنستان ته، بیا دوی اوبه خیژي تقریبا 300 متره لوړ یو ځای ورته جوړ کړی د امو دریاب سره قزاقستان په ترکمنستان کې. هلته یو غټ ریزرفایر ورته جوړ کړی د غره په سر باندې.
ډاکټر صاحب څه مو په نیت کې دي چې په آینده کې څه وکړي؟ دته په کتو چې په اقتصاد کې ډاکټرا کړی دا او د اوبو په برخه کې هم پوره تخصص لري.
اوس په دې عمر کې یعنی زه فکر کوم چې شخصي اجنډا فقط غواړم چې څه وسم کولای د وطن لپاره وکړم. هر څه چې د الله څخه پوره سي دغه باقي ژوند کې د وطن لپاره په خدمت کې ولګوم.
فکر کوي اوس دغه شرایط درته مساعد دي چې تاسو وطن ته کار وکړئ؟
دننه په افغانستان کې نه، و د لري څه دغه ځای څه چې مدلاسه کېږي خدا او هست دغه که یا فکری دي یا لیکنی دي یا فرض مثال دغه د مختلفو لارو څه فقط دغه څه کنټریبیوشن یا څه زه کولای سم چې مثلا دغه لپاره د افغانستان لپاره اوسم کولای هغه ورته کوم. تر هغه چې یو دا شرایط تغییر وکړي، شرایط تغییر وکړي بیا بیرته افغانستان ته ځو او وطن دي انشاءالله بیا بیرته پلان ورته جوړ شي څه باید وکړو.
بل څومره هیله لري چې شرایط په تغییر شي؟
زه فکر کوم چې طالبان هم په دې حقیقت باندې پوسیوي دي چې یعنی په وچه سر باندې داسې نه کېږي چې یعنی په زور باندې حکومت وکړي، یعنی نن یا سبا یا بل سبا بالاخره مجبور دي چې دغه خلک چې په کار باندې پوه خلک دي او غواړي واقعا د وطن لپاره خدمت وکړي هغوی ته هم دا چانس د بیرته راتګ ورته جوړ کړي. امکان لري چې یو غلط حکومت جوړ شي د وساطت د همسایګانو یا بین ملي هیوادونو په کومک باندې. که دغه شی جوړ شي، زه د طالب په خلاف نه یم، ولې زه ایدیالوژیکل دښمن د طالب نه یم. په دې خاطر باندې چې په افغانستان کې د ټول خلک مختلف خلک ژوند کوي، طالب هم ژوند کوي، ټکنوکرات هم، کمونیست هم ژوند کوله، هر څوک راله خپل په سر باندې حکومت هم وکړي ژوند هم وکړي. دلته اساسي کار چې دی د افغانستان د ولسونو لپاره، د خلکو لپاره بل شي، دلته اساسي خدمت شروع شي. یو پلا چې ذهن آګاه سو، خلک روښانه سوله، باسواده سوله، بیا دغه ماشین په حرکت باندې ولي ټول ملت د دغه لپاره خدمت لپاره بیا کوشش کوي. فعلا چې دی ملت فقط د شکولو په فکر کې دی، ولې دغه شی ورته تزریق شوی دی چې که غواړي د سرکار د نلکې سره وبېږي په لمن کې ونیسه. یعنی هر څه چې د حکومت یا د دولت دغه څه وسه شکولای ویش کوه، دغه کانسپټ باید چې د افغانستان څخه ورک شي. یعنی منافع ټوله باید چې ملي شي، هر څوک یعنی دا ټوله هر څه چې د افغانستان دغه اوس مثلا یو سړک څوک خراب کړي، یو ګل د سړک د ګلدان څه شي کوي، دغه ملي شتمني دي. یا نور دغه شیان مثلا یو د مکتب یو میز دي څوک یې ماتوي، یا د دفتر دغه څوک لازم نه کوي. دغه ذهنیت باید چې آماده سي چې وطن وطن یو بل د وطن لپاره خدمت وسی، نه دا چې د وطن سي وسو جيبونه ډکه او لاسو په مختلف هیوادو کې ژوند وکړه او ځان مزه ځان په اصطلاح باندې مورکا او یوازې په سړی کې یو دانه ډوډۍ او یو پیاله چای ترخه یا خواږه په هغه باندې نه مړیږي.
د ازادي رادیو د میلمه پروګرام اوري زموږ میلمه ډاکټر عبد الله هیواد دی.
ډاکټر صاحب په دې اخیری شیبو کې د ژوند کومه خاطره زموږ لوریدونکو سره شریکه کړئ، کېدای شي ښه خاطره وي، کېدای شي ترخه خاطره وي، هر ډول چې وي.
خاطرې د ژوند ډیر دي. یو ډیر ترخه خاطره چې زه لرم، عارف همدم یو څوک ډیر یو پیاوړی نطاق د افغانستان، یو وخت کې په هند کې مې ولیدی چې په ډیر د ملل متحدو مخته ولاړو. هغه د ټولو بده خاطره وه چې زموږ یو الیت، زموږ یو پو، زموږ یو څوک چې مطرح، یعنی واقعا یو ډیر یو ښه نطاق و، هغه په ډیر یو بد حالت کې یو ځای ولاړو چې باید هلته نه وای. او دا زموږ د وطن بدبختي شي تر هغو چې موږ په جنگ کې اخته یو، زموږ الیت، زموږ فهمیده خلک، زموږ بایزته خلک به د اسب مختلفو ځایو کې زجرونه وکړي.
ډیره مننه
غواړم یو جان، تشکر ستاسو.
بچے رے گریوان زړه را باندې وسوځې میان هم پدې کما سما جانان آخر بزړه را باندې وسوځې میان هم پدې کما سما جانان ای دې